شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در ادامه با همکارم صفی الله استانگزای باشید.
سلام د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله استانگزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ام پیل په خبرونو کو.
د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 48 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 40,000 الوتکې تیره شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د اورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د می له نیمای راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه 3 پاکستانیان هغه مال مړه او 44 نور ټپیان شول چې د سپرلی بس لی ویلارې سره ټکر شو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون وویل د بس پرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې لګړون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روانو. په بس کې د سپرو کسانو کار شمیر نه دی اعلان شوی. خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیښه د یکشنبې په ماښام د سیرجان نیریز په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیښې علت د بس په بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویې ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښه یوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربیره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایي موټرو د بای د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي.
خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د غبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حال هم درکوو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو په ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 400 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده.
او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ درکو چې اوس مهال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یو برخه جمهوری اساسي قانون ته پخوانی جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللې او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شو او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شخورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري چې ډیره محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپل څوارلس سرتیرو وژل کېده تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو په ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه شپېته تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو څوارلسو سرتیرو وژل کېده تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې څوارلس سرتیري وژل شوي او یو ویشت ترهګر یې هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوست په نوم بلتون غوښتونکو ډلې ادعا کړې چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوست پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له شلو ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوست بلا کمپ ونیو او هلته دوشپې ته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو سلو دیرش تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ پر ضد جنګي شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېشت تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلي چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یو ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسن دي ویلي. د پوځ یو پخوانی صاحب منصب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادي مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو له هغه ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغې له پیسې ورکوي او هغې چې کمپلینو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیساري بلا تکلیفې په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نور نړۍ کې دغه دفترونه د بیلابیلو ډیپلوماتانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفې د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفې علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ رادیو ته وویل
په هغو سفارتونو کې چې د پخواني ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاري راپور مرکز سره نه شریکوي تر څو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغه یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثره طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سې خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د کنسولي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوی ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان
د ډیپلوماسي د اسکاډ افغانستان یو پرخه جمهوریت اساسي قانون ته پخوانی جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیمه نه هغوی سره د هغوی د قیادت لاندې راغلل. بل ډله یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماټانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅه کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نه وخت سری کېدې شي تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی، خو منل شوی نه دی. د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپل جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
خو سفارتونو کې چې د بخوانی ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغه یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوریت نظام پر مهال افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري خو نشي کولای لداسې او حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګه هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سې خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلي.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استاز ولی طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو او ګماري.
فکر نه کوم چې پر راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي قانوني په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي، او ځینې نور لوی ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لمړی لخپلو وګړو واخلي او بیا لنړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ لګانو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپل واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانګزي په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات دي یا اړیکې دي، او بل هم د دولت مشروعیت مسله ده. د دولت مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دې معنا ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاور باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د دې پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید نور دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
خغلی ستانګزای وای ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د خغلی ستانګزی پټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رائے یا اراده په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکونکي وي، او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونګواخي. د لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماټیک ډګر کې لداسې یو کړکیچ سره مخامخ کیږي. د اویایم میلادي لسیزې پورستیو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې انګیرل چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې کڅه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری وو. لدې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی وو، خو د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی وو، او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی وو. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو ماموریتونو کې د استاد ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلې اسلامي جمهوریت ډیپلوماټانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوې چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅ کله نه دی پیښ شوې چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د اوسنی وضعیت سره ل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په نوی نړیوال نظم کې هم لګ لیدل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1949 کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې 10 کاله وروسته او متحدو ایالاتونو نږدې 10 کاله وروسته په رسمیت پیژند. په 1991 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو نو پلاسکی وی پر ندرات سره پیخیدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
په پکتیا کې د غواو فارمونه ډیر شوی او په دې سره خار کې طبيعي شیدو مستو او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسي ډیر شوی. د غواو فارم لرونکو د طالبانو حکومت غواړي له بهر د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخاوني سي. جزئیات له نجيب الله خيل اورو.
د لوی پکتیا په خورونو او بازارونو کې چې تر ورسته یو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لګولیانه پیدا کیدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړیدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکا، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډیری دودی. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورنی محصولات د کاروي او مسولین دي هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ په دې سنځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د ضرورت ستون تقریبا سي، نو موږ به تشویق ته حکومت لوخانه وزارت لوخانه په دې کې توجه سي د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت لوخانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه سي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمينه برابر کو، سرمایه گذاري وکړو. زموږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. خه کول تازه لبنیات موږ تولیدو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مده اله ده چې دغه پوډری شوه چې دی به کیفیت شوه چې دی د شیان د ګرده بند کی چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډیر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیرو ماستې دا ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتیږي. شکر ده بهرنی نه ورده وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، مستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی ده شکر. به ورځ پر ورځ ټیټیږي، ښه کیږي، مشتریان زیاتیږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوي وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه هم برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیې جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بسیا دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوی پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنیک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنګي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنیک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنیک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 پیتالوته کې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $200 د حق العبور په توګه اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوی ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د اربعین په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متي ولا وزيري سره مرکه کړې ده.
د نشي پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کوشید.
کماندان صاحب مون پریک ده تماشون ناروغ ده خیر ده دکتر ده بیایو.
درخکت اشه دیر خبری مکوه.
اوز خپروانه پا یو راپور پیل کهو. بریتانوی رسنوی راپور ورکلی چی د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی هیروینو کاچاک د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتلې به هم دوه برابر لوړ شوی ده. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له کاچاکو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 500,000 ډالرو څخه و 3,000 ډالرو ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په دبليو پی آر کې خبره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع شو، اغیزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل شو، خو دا ځل تر دوه کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټر تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاق سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوی و چې له دې تریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاق شوی او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوی، سږکال به د یو کیلوګرام تریاکو بیه له 0 ډالرو څخه 1,500 امریکایي ډالرو ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاری ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
چوک چه کوکنار یا بنگی کری او یا پا غرونو که سنتی نشهی مواد جوڑوی تا دی کار لپاره خپل امیر المؤمنین جزا تکلی ده. مقدس دوسیه هم لرو چه زینی مواد پا غیر قانونی دول ده باندی چخ افغانستان ترول کیگی. باید نریوال طولانه پا دی برخه که افغانستان هیر نکلی.
افغانستان پراموش نکنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او پالنی ډول د نشي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورسې ځوان به بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې زخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمیرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم کې په زندان کې 2 میاشتې غوري و تر هغه خو نو خو بس د اوبو په زور به تر هغې لکه سم خرڅ هم نه و ډوډۍ هم نه و مسلمانان مړه شو 15 شپه نه پره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 15 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهراني مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وزلوي او له دې لارې بهراني مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلار شیلی بچی مور دی پودر وی پلاد دی پودر وی یا می خور دی جزت پودر وی یا دی میر پودر وی
پلار پمړی کې نو پمور خو اس په خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشې مواد ول زیانونه څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام د شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 2250 منځنۍ چپو باندې واوري اروا په هان وای چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ کورنۍ مصروفیت او اروا په هانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریخودلو کې ډېر مرسته کولای شي دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي باید د نشې تر پریخودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي په دې اړه مو لاروا په متي ولا وزیر سره مرکه کړې ده ښاغلی وزیر په پایل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي
کله چې لا ناروغ مراجعه کوي ابتدا کې باید زمينه د اعتماد سازي د دواړو جنوبینو په منځ کې وسیږي او ارواپوه په دې باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی شي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرح کړي په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي همدلي او همدردي هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی ذکر چه ارواپوهنه که قضاوت نستد او نصیحت هم نست ارواپوهان باید پده بندی کوششو که سه اختلال پیدا که او ده اختلال ده تشخیص او ده درمانین لپاره جامونه راپورت تکلی ترسو خی چلند مریض روسی او ده برنامه پده ترتیب بنده که چرت ترتیب سی او ده کلانت او ده مشاور یا کانسولر فمنس که یو خی اعتماد سازی وسی نورده تا مگویریسو خی چلند
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا شوي دي نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي
هغه ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دی او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دی هیدی او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي ځکه چې په دې وخت کې کېدی شي معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکی کارمندانو څنګه وي هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي بلکې نه هغه مریض دی برخورد مسلکی ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع وکړي
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووځي
روغتیایی کارکوونکي بل خصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض و ما. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومانو ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا داسې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق او ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حل سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سي را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي شریف ل خپل میرمنې سره خار تر روان وی او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی ل ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور دی قربان چا دادی نن به مور ډاکټر ته بوزي
وخه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې انده یو موټر لرو تداران لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه نه مې نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کالی ورا غوندم.
ژر کوه نه وخته کیږي ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم ته ورشه غوټه ټوله کړه
دستا سره په کڅوړه کې څه شی دی
اوف تم څومره ډېرې پوښتنې کې ژر ورشه غوټه ټوله کړه دا زما دی ونډیواله امانت دی خار ته را سره وړم
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا امانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیږم تر موټر زه په لاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو هلک په غې کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دواړه زه وړم ته څومره ډېرې پوښتنې کې مغز راته وخوړل وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه ځو ناروغي پسې ډیریږي
سمه ده ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم
اوف درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخځي
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي
ته یې ماته پرېږده بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه
سمه ده دا دی سم پام کوه چې ماشوم پسې ځدي کلک ونه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه دا دې کار وشو له خیر سره هله خزي راځه چې موټر راغې
سمه ده ته هلک تر واخله دا دې څه تر اخلم
اورورا خیریت دی
اورورا دا مې کار دی پولیس یو تلاشی کو
راځه مهرباني وکي
قومندان صاحب پنځم سیټ دادای
خا خا اورورا کا ترا ولار شه
دا دی قومندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم
دا دی قومندان صاحب قومندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سما دا کینه مریم
بل قومندان صاحب
تا غا خزه تلاشی کا
سما دا خولی ته پاتې چې زه دې تلاشی کوم ها دا دی تلاشی میکا کاکا په غوټه کې خو نشته خورې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه اها دا دې وګوره دا چې څنګه وګورم اورنه یې ځینې خلاص کړه دا څومره ښه ویده دی ولې یې راویښوې ناروغ دی بیچاره ټوله شپه یې ژړل همدا اوس لږ آرام شو خیر دی بېرته به ویده شي ژر یې خلاص کړه ها دا دې خلاص مې کړه ته را دي خو که چې زه یې د پمپرم وګورم ها ها او دا څه شی دی قومندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قومندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بیخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یم
اوه هیروین هیروین چیرې وو
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو
راځئ راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو زر دواړه را کوشئ
قومندان صاحب مونږ پرېږده دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته یې بیایو
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده در ښکته شه ډېرې خبرې مه کوه
و سړیا تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه وایم خدای دې ځواني مرکه مونږ دې هم په بلا اخته کړو ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایږي وو
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
پردے مزدور